وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. دا ساده رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اندی ور بیا هرکلی کوم. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ د لسو بجو په خبرونه کې موږ د ازادۍ راډیوي مجله خپرو چې و کلتوري او فرهنګي مجله ده. خو تر هغې مخکې چې دې مجلې ته ورشو خبرونه او رپورټونه لرو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په خوست کې چارواکي وایي چې هلته د یو امریکایي وګړي د اختطاف د راپورټ په اړه څېړنې کوي. ارګوایی پرون د جمعیت اسلامي د ګوند پخواني جهادي قمندان عبدالستار غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوی د خپل کار جزئیات ولسمشر ته وړاندې کړل. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استضاع کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. په خوست کې چارواکي وایي چې د غلطه د یو امریکایي وګړي د اختطاف د ریپورټونو په اړه څېړنې کوي. نیوز ویک مجلې او یو شمېر نورو لویدیځو رسنیو ویلي چې یو امریکایي وګړی فریدریکس د تیرې جمعې په ورځ د حقاني شبکې لخوا له خوسته تختول شوی. د ریپورټونو په حواله تختول شوی وګړی و 50 کلن او د امریکا په یو قراردادي پروژه کې کار کوه. د خوست والي ویان طالب منګل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مسلې د حقیقت موندلو لپاره یې څېړنې پیل کړې دي.
دغه راپورونه مونږ هم اوریدلی دي، مګر په دې اړه مونږ هیڅ معلومات نه لرو. زمونږ امنیتي او کشفي ارګانونه معلومات راټولوي چې دغه واقعه رښتیا شوې ده او که یوازې ګنګسات.
د فرانسې خبری اژانس په افغانستان کې د چارواکي په حواله ویلي چې د امریکا سمندري ځواکونو یو پخوانی غړی تیرونه له خوسته تختول شوی. د فرانسې خبری اژانس د افغان چارواکي نوم نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو فرانس پرس ته ویلي چې له دې پیښې خبر نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې معلومات ورته رسیدلي خو له نورې تبصرې یې ډډه کړې ده. ارګوای چې د جمعیت اسلامي ګوند پخواني کمانډان عبدالستار غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوی د خپل کار جزئیات پرون ولسمشر ته وړاندې کړل. د ارګ په خبر پاڼه کې د دې څېړونکو جزئیات نه دی پړاګه شوی، خو خبر پاڼه کې لیکل شوی هغه معلومات چې په څېړنه کې ترلاسه شوی په نږدې وخت کې به له خبریالانو سره شریک شي. د ملي امنیت ریاست په دې اړه نوې خبرې نه دي کړې. د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل عبدالستار غوربندي چې په امیر ستار مشهورو دروان میلادي کال د جنوري په 6مه د کابل په خیرخانه مینه کې د 999 ضربتي قطعې په عملیاتو کې وژل شو. رپورټونه وایي په دې پیښه کې د عبدالستار غوربندي تر څنګ څلور نور وګړي هم وژل شوي. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی سپارښتنه کړې چې د غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوی د کار پایلې د ملي امنیت له عمومي ریاست او د کورنیو چارو له وزارت سره شریکې شي او د عدالت د تامین لپاره باید عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي. غوربندي د جمهور ریاست په ټاکنو کې د اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ډلې ملاتړ کړی و. د دې ډلې مرستیال امرالله صالح د غوربندي د جنازې په مراسمو کې وویل چې نوموړی د یوې پیچلې دسیسې له مخې وژل شوی او ولسمشر یې په اړه هیڅ ډول معلومات نه درلودل. د سولې د ولسي حرکت غړي نن د فبروري په 10 په زابل او کندوز کې لاریونونه کوي. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطندوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی اور بند غواړي.
د سولی ولسی حرکت غړي چې په دوو ولایتونو کې دي، په زابل او په کندوز کې، په دواړو ولایتونو کې د سولی او اوربند په خاطر ژغ پورته کوي. لاریونن لري د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه د اوربند او سولی غوښتنه کوي. همداراز له ولسونو څخه غوښتنه کوي چې نور سکوت مات کړي، نور د جګړې پر ښکېلو اړخونو فشار راوړي چې روان جنگ پای ته ورسیږي. هغه جنگ چې یوازې قرباني افغانان ورکوي.
د سولې ولسی حرکت په 2013 میلادي کال کې په لشکرګاه کې د نوروز په میله کې تر خونړۍ حملې وروسته پایل شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استضاع کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خپلو پلویانو یو غونډې ته وویل دا یو شیطاني فاسد او کرغیړن کار و چې د ده په وینا دروغجنو او افشاګرانو وکړ او بیا به یې هېڅکله له هېڅ بل ولسمشر سره تکرار نه شي. دی وایي تر درې کاله زیات وخت وشو چې زه له دې حالت سره مخ یم. یو شیطاني فاسد او د دروغجنو کسانو کارو له هیڅ بل ولسمشر سره باید دا کار ونه شي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس مشر نانسي پلوسي چې ډیموکراټه ده پرون خبریالانو ته وویل چې پر ټرمپ د استضاع داسې داغ لګېدلی چې هیڅکله به یې له ځان نه پاک نه کړي. د امریکا سنا د چهارشنبې په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه تورونو چې ورباندې لګېدلي وو پاک وبالم. دا رومانیا جمهور رئیس کلاوس یوهانس د هغه هیواد له صدر اعظم لودیک اوربان څخه چې د کار موده یې پای ته رسېدلې غوښتنه کړې چې نوی حکومت جوړ کړي او په دې ډول له وخت مخکې ټاکنو ته یو ګام ورنږدې شي. دا لودیک اوربان حکومت چې د سوشل ډیموکراټ او د هنګري توکمو سیاستوالو ګوندې وړاندیز کړی و لیکن اړخ یا اپوزیسیون څخه د باور رایه ترلاسه نه کړه او ماتې وخوړه. د رومانیا ولسمشر پرون اعلان وکړ چې له اوربان څخه یې د نوي حکومت د جوړولو غوښتنه کړې ده. اوربان او یوهانس ویلي چې له وخت مخکې انتخابات باید وشي. او د اوکراین پولیسو پرون وویل چې یو سړی د ازادۍ راډیو یا ازادۍ اروپا د خبریالې هلینا تریشچوک موټر ته د اور اچولو په تور نیولی. د هلینا تریشچوک موټر ته د جنوري په 9 نیټه د اوکراین په لفیف ښار کې اور اچول شوی و او په بشپړ ډول تخریب شوی و. د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو د اوکراینۍ برخې او د اوکراین د ملي ټلویزیون د ګډ پروګرام سکیم جوړونکو ویلي چې نیول شوی وګړی په خټه اوکراین دی. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسن اواکوف تر دې مخکې پر ټویټر لیکلی وو چې د پیښې په تړاو د مالدووا یو وګړی نیول شوی دی. دا خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. لکه مخکې مو چې وویل د خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې خو تر هغې مخکې څو رپورټونه لرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تایید کړه چې په بادغیس کې په وروستۍ حمله کې ملکي وګړي وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې دې کمیسیون د سې شنبې په ورځ په خپل کلني رپورټ کې ویل په افغانستان کې یوازې په 2019 میلادي کال کې 3000 زیات ملکي وګړي په جګړه کې مړه او ټپیان شوي دي. نور جزئیات د فرشتې جلال زید څخه اورو.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې د هوایي حملې قربانیان ملکي خلک دي. د کمیسیون ویان شکر الله مشکور پرون ازادي راډیو ته وویل چې په بادغیس کې د بي پیلوټ الوتکې د وروستۍ حملې په اړه څېړنه کړې ورته جوته سوي چې ملکي خلک وژل سوي دي. شکر الله مشکور وویل چې د دوی په راپور کې راغونډ شوي معلومات د بادغیس د عامې روغتیا ریاست تایید کړي دي.
د مقر ولسوالۍ کې تقریبا 15 کسان د یو میرمنې او څلور ماشومانو په شمول باندې یو هوایي حمله کې خپل ځان له لاسه ورکړی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همیشه د جنګ په ښکېلو خواوو باندې غږ کوي چې د بشردوستانه نړیوالو اصولو او قواعدو ته جدي توجه وکړي او د ملکي طرفاتو د مخنیوي په خاطر باندې خپل مسؤلیت ادا کړي.
په بادغیس کې چارواکو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د دې نوي رپورټ په اړه خبرې نه دي کړې. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي د تېرې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په مقر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په کور کې ماین چاودېدلی او د هغه د کورنۍ شپږ غړي پکې وژل شوي دي. خو د مقر ولسوالۍ و اوسېدونکي عبدالوهاب ویلي وو چې پېښه د هوایي حملې له امله شوې ده او د هغه 15 ماشومان او وریندار پکې وژل شوي ول. هغه د اعتراض څرګندولو لپاره د مړو جسدونو د بادغیس مرکز قلاینه ته وړي ول. عبدالوهاب د ازادي راډیو خبریال ته په بادغیس کې ویلي ول چې په یوه غیر دولتي اداره کې کارګر دی. په بادغیس کې تر پیښې مخکې د بلخ په ولایت کې په یوه کلي بوکه کې په هوایي حمله کې د ملکي خلکو د وژل کېدو رپورټونه خپاره شوي ول. د جنوري په 15 نیټه د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې ګڼ شمېر خلکو د ملکي تلفاتو پر ضد د اعتراض لپاره لاریون وکړ. اعتراض کوونکو ویل چې په بوکه کې پر یوه کور په هوایي حمله کې وو ملکي کسان وژل شوي دي. په بلخ کې تر اعتراض وروسته د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار او د ملي دفاع وزارت چارواکو وویل چې دوی څېړنې کوي خو د څېړنو پایله لا نه ده څرګنده شوې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د فبروري په 4 په خپل کلني رپورټ کې وویل چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکي خلکو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خونړی کال و. په راپور کې لیکل شوی وویل چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې 3000 زیات ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي او زخمیان شوي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي ول چې په افغانستان کې تیر کال ملکي خلکو ته ډیر تاوان د وسلوالو طالبانو په حملو کې رسیدلی دی.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کابل کې د پاکستان سفارت رسنوي ته په یو استولي پیغام کې د اکل چې افغان چارواکي دغه سفارت ته د کشمیر د والی د ورځې د لمانځنې اجازه نه ده ورکړې. افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي، خو یو شمیر شنونکي وایي افغان حکومت حق لري چې په خپله خاوره کې د داشان پارونکو ناستو مخنیوی وکړي. فیروزه عزیزی نور تفصیل راکوي.
د کابل په کانټینټال هوټل کې له پاکستان سره د کشمیر د یووالي د ورځې لمانځنې د افغان چارواکو مخنیوي د پاکستان سفارت د مسؤلانو خبرګون راپارولی. په کابل کې د پاکستان د سفارت په هغه پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی لیکل شوي، د پاکستان سفارت د کشمیر د یووالي ورځې لمانځنه متوقفه کړه. د انټر کانټینټال هوټل مسؤلینو د فبروري په څلورمه له غرمې وروسته موږ ته خبر راکړ چې د افغان حکومت د یو شمېر چارواکو له لوري ورته امر سوی چې ریزرفیشن لغوه کړي او اجازه ورنکړي چې دغه پروګرام وسی. له دې سره په ملي شورا کې د خلکو یو شمېر استازي په دې باور دي چې ګواکې افغان حکومت د دې لپاره چې د کشمیر مسله د هند او پاکستان ترمنځ یو جنجالي موضوع ده، د دغې ورځې د یووالي لمانځنې په خپل خاوره کې مخنیوي کړی دی. د ولسی جرګې یو غړی عبیدالله کلیمزای په دې اړه وایي چې افغان حکومت د سیاسي نزاکتونو او له هند سره د اړیکو لپاره د لمانځنې ته اجازه نه ده کړې.
حکومت افغانستان په خاطر نزاکت
پاکستان په افغانستان کې خپل هیڅ یوې ژمنې ته وفادار نه و، په خپلو ژمنو کې دروغ ویلي. د دوو هیوادونو مسله ده. پاکستان په کابل کې په خپل سفارت کې په کافي اندازه ځای لري چې دا شان پروګرامونه جوړ کړي. تر هغه ځای چې موږ پوهیږو افغانستان له هند سره چې کوم نزاکتونه لري، دغه پروګرام د جوړولو اجازه د پاکستان سفارت ته نه ده ورکړې.
اندېښنې دا دي چې افغانستان تل د سیمې د هیوادونو د سیالیو او نیابتي جګړو قرباني وو. دغه مسله له دې وړاندې په وار وار د ولسی جرګې د یو شمېر غړو او کارپوهانو له لوري مطرح شوې ده، خو د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه دا اندېښنې زیاتې محسوسېږي. یو شمېر کارپوهان وایي اړینه ده چې افغانستان د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ چې اړیکې یې کړکېچنې دي، په اړیکو کې له احتیاطه کار واخلي. د دغو کارپوهانو له ډلې تمیم آسی وایي د هند او پاکستان ترمنځ کشمیر یو ګډه ستونزه ده او افغانستان نه باید د خپلو رقابتونو ډګر وګرځوي.
به این میمانه که افغانها یا سفارت افغانستان به اسلام آباد یک روز مشخص سره به خاطر جنبش آزادی خواهی بلوچا
دا دست شاند چې افغانان یو مشخص ورځ په پاکستان کې لکه د هند کشمیر یا د بلوچستان د یووالي ورځ ونمانځي او د پاکستان لپاره خبرګون نه راپاروي. دا د پاکستان کورنی مسایل دي او نه باید دغه دوه هیوادونه افغانستان د خپلو رقابتونو ډګر وګرځوي.
افغانستان نه باید میدان رقابت های پاکستان و هند پر موضوع کشمیر باشه.
په یو شمیر هیوادونو کې پاکستان ته د کشمیر د یووالي د لمانځنې اجازه کیږي. افغان حکومت او د انټر کانټینټال مسولین حاضر نسول چې په دې اړه له موږ سره خبرې وکړي، خو کارپوهان وایي افغانستان حق لري چې په خپل خاوره کې د هغو پروګرامونو مخنیوي وکړي چې سیمه ییز حساسیتونه له ځان سره ولري. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیویی مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د افغاني سینما د تیری خونړی میاشتې پاړه راپور برابر کړه.
خلاص دغه ما کار نکولم، فول کنه مدیم، او فول کنه مدیم، تمام روز نمو رکتی صافی پاکولم. دغه
په هنر جاج کې ل مولوی عبدالرحیم غیاث سره د هغه د نوی چاپ شوی کتاب جاج خلو.
یو دغه بیرغ بول اسلامي بیرغ بول نور هم د سې ګوندونه ست سی واځ خپل بیرغ اسلامي بول او نور ټول دغه ته دغه وای نه غیر شری بیرغونه وای.
په فنکار برخه کې ل ځوان سندرغاړي سیلاب شګیوال سره د هغه په فن خبری کو.
و ډیر غمونو مدا سي د جانا نغسته ول کبي درا مسافر چې وی باران غسته.
په زرپانه کې به لنډه کیسه زما د وطن جګړه واوري.
څو ماتي رنگارنګ شیشي په قبر واچولي ولاړ انجلۍ ته یو قتل شونډي خوځېدل.
او په ورخمین خیال کې به دکلمه شوه نظم واوري. دلته مې زړه پریوتو، دلته کې جړا راغله او مال په ټول انسانيت پورې خندا راغله چې کفن په مړونی او په ژوندونی بستر هم نو بیا مې څادر کې خخوله خو څادر هم نو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور
ریبار نیمه کی سو کړي نیمه خوا مخیل راشی درمان پستړو لارو ورختا مخیل راشی اوس خوای مکه راشی نزړګې به ورته سپړم اندیښنو څه بکوما کرختیا مخیل راشی لادمینی لیزهار وړاندې نیم مخکې شوی لادمینی لیزهار وړاندې نیم مخکې شوی ستا په مخ چې حیا راشی نو حیا مخیل راشی ورکی مینی پسې ګرځم د شپو ورځو تسلسل کې نن خورا نغله کېدی شي چې سبا مخیل راشی د پرکار په څیر څرخیږم د هدف په منزلونو انتها ته چې رسیږم ابتدا مخیل راشی د دغه شعر خالق لننه پوره اوولس کال وړاندې له دې نړۍ وکوچید قلندر مومند د پښتو ژبې هغه شاعر لیکوال او دقیق څېړونکی و چې په خپل ژوند یې پښتو ژبې ته ډېر څه ورکړي دي له استاد سر څېړونکي زلمی هیوادمل څخه مې اوریدلی و چې د څېړنې په برخه کې استاد قلندر مومند یو ډېر دقیق او انتقادي څېړونکی و قلندر مومند په 1913 زیږدیز کال کې پیدا او په 2003 کال کې وفات شوی دی اصلي نوم یې صاحبزاده حبیب الرحمن و تیرونی د نوموړي د مړینې ولسم کلین پوره شو نو په همدې پار د ازادي رادیو مجلې نننې غنه د اروخات قلندر مومند روح ته ډالۍ کوو
کلندر دار منی ژوند نلا جمر کا اغه پوست نر اتلو شو تب کلا رازی د سفر سام پس کندو شو تب کلا رازی اسم زکه فصل کو شو تب کلا رازی
تیرا جنوری میاشت د افغانستان د سینما لکور څلور جنازې وتلی دا میاشت د سینمایي ډګر د هنرمندانو لپاره یو خونړی او لخفګانه ډکه میاشت و د افغانستان د سینما او تمثيل مخکخ لوبغاړي ممنون مقصودی دا میاشت د افغانستان د سینما د سینف لپاره یو تور میاشت کړي خو د افغان فلم مسولین بیا وایي چې په دغه میاشت کې غم او خوشحالي دواړه د دوی په برخه وو په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان راپور لري
د 2000 زیږدیز کال لومړۍ میاشت افغانستان د سینما تیاتر او تمثیل لپاره ښه میاشت نه وه په دغه میاشت کې د هنر له دې لوی کوره څلور جنازې ووتی او یو هم په ژوندوني ورپورې کړ د افغانستان د سینما او تیاتر مشهور لوبغاړی او د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي استاد ممنون مقصودی وای جنوري میاشت د افغانستان د سینما د صنف لپاره یو توره میاشت و
دغه یو تیره میاشت زمونږ د سینما د صنف لپاره ورکان یو لوی غمیزه و ځکه دې کې استاد اسد تاجدی زمونږ د کامیډي د ژانر یو اتل چې هغه آصف جلالی و چې دا ډېر لوی ارزښت و زما د هېواد لپاره استاد فرخ چې زموږ د هېواد ډېر نومیالی لوبغاړی و او په دې وروستیو کې د سینماګرانو د اتحادیې مشر چې جوانشیر حیدرون نومېده زه دغه تېره میاشت واقعا یوه ډېره توره میاشت بودم د هنرمندانو په نسبت
آصف جلالی او اسدالله تاجزی چې د 2000 میلادي کال په لومړۍ ورځ له خاموشانو سره یو ځای شول جلالی چې د ممثل او د تلویزیونی تفریح پرونو چلوونکی وو د زړه د حملې او استاد تاجزی چې د خانین او زندگی ناو په ډرامه کې د رهینداد رول درلود هم د ورپیخ ناروغۍ له امله ومړ استاد تاجی د تمثیل په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د استادۍ رسمي لقب درلود او د 25 کلن آصف جلالی بیا خپل لومړنی کارونه له ملي تلویزیون څخه پیل کړی و مشهور تلویزیونی خپرونه شبخن نمیده او د کاکا آصف فنوم هم مشهور و
خلاص دیگه ما کار نکنم و فل کنم مدیم و فل کنم مدیم تمام روز و نمو رکتی صافی پا کنم دیگه چی در دستم نمیده.
د جنوري د میاشتې په شپږمه نیټه بیا د افغانستان د سینما یو بل پیژندل شوی ستوری قادر فروخ هم د ورپېخې ناروغۍ له امله د ترکیې په یو روغتون کې ساه ورکړه.
دته آخره برات میگم پوستش میکنی پیسېش حلالت نمیکنی اینما تو بیپوست میوردارمش مگم به نسب قیمت.
قادر فروخ هم د تمثیل په ډګر کې د استادۍ رسمي لقب درلود او په ګڼو سینمایي فلمونو، تیاترونو او تمثیلي ټوټو کې رول لوبولی دی. د جنوري په 20مه بیا فلم جوړونکی او د سینماګرانو د ټولنې مشر جوانشیر حیدری هم له ژوند سره مخخه وکړه. جوانشیر 88 کلن و او خپل هنري فعالیتونه یې په 1950 لمریز کال کې له راډیو افغانستان څخه پیل کړي وه. که دغه څلور افغان سینماګران او فلم لوبغاړي په مرګ د افغانستان د سینما له کوره ووتل، نو د افغاني فلمونو ځوان لوبغاړي رسول ایمان بیا په ژوندوني د افغانستان د سینما د لوی کور ور ورپورې کړ. رسول ایمان ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د حسن په نوم خپل روسي فلم کې له بهرنیو بانکونو پوروړې شوې چې اوس یې د خلاصون لپاره د کاناډا په یو رستوران کې میلمه پال دی. خو په همدغه میاشت کې بیا په بنگلاديش کې په جوړ شوی فلمی فستیوال کې د یو افغاني فلم درې خزینه لوبغاړو د ښې کارکردګۍ جایزې واخیستې. د جنوبی آسیا د فلمونو دا نهه ورځنی فستیوال چې د بنگلاديش په ډاکې ښار کې جوړ شوی و، د افغان فلم د رئیس سهرا کریمی په ډایرکشن د جوړ شوی فلم هوا مریم عائشې فلم درې خزینه لوبغاړو د فستیوال د غوره لوبغاړو جایزې خپلې کړې. دا افغان فلم رئیس سهرا کریمی
زمونگ فلم دا آسیایی فلمونو پا دا غسیالی که دا غور لوبغاړو جایزه خپل کړه. آرزو آریاپور دا هوا، فرشته افشار دا مریم او حسیبا ابراهیمی دا عائشه پرول که دوی درې واړو دا غور لوبغاړو جایزه و گتلی
جایزه بهترین بازیگری رو بردن.
اغلی کریمی د هغو سینماګرانو او فلم لوبغاړو په اړه چې اوس مړه شوي او د مزار چمی لاشین دی وای، له کمیت له پلوه به د دوی ځای ډک شي، خو د کیفیت له پلوه به یې ځای څوک ډک نه کړي. او دا تشه به تر ډیره د افغانستان د فلم، سینما او تمثیل په برخه کې محسوسه وي.
په هلمند کې یو دینی عالم مولوی عبدالرحیم غیاث د بیرغ په اړه یو کتاب لیکلی. په دغه کتاب کې د بیرغ د تاریخ، حقوقي ارزښت، شری دریز او جوړښت په اړه څېړنه کړې. له ښاغلي غیاث سره زموږ همکار الیاس دایی د دغه کتاب جاج اخیستی.
هنر جاج.
بیرغ د تاریخ، شریعت او حقوق پر رڼا کې مولوی صاحب عبدالرحیم غیاث ډیر زیات مننه ستاسو د کتاب نوم می تر دا واړې عنوان پرې ځکه اول وایي چې ډیر په زړه پورې دی. ډیر مننه چې مرکه ته حاضر شوئ. زما اول پوښتنه داری چې دغه کتاب او دغه څېړنه چې تاسو کړې، که څه هم وړ کتاب دی مګر شان ډیر باریک خوندور پکې دی، څه اړتیا وه دومره د بیرغ په برخه کې داسې څېړنې ته؟
السلام علیکم ټول اوریدونکو، تاسو ته دای صاحب ته ټول مینوالو ته اړتیا دا وه چې زموږ په دې څلوېښت کلن د افغانستان په جنگو کې په دې حالاتو کې دغه موضوع له انسانانو بیا خاصن افغان خو ډیره ګونګه و، ډیره ایسته پاته وه، ځکه چې په دې باره کې په دې څلوېښت کاله کې دا بیرغ، د افغانستان ملي بیرغ چې هغه تقریبا وساده تر سلی تقریبا یو څه عمر اوښتی ده، دغه بیرغ ته خلکو په ډیر بیکاره دغه یادو القاب یادو داسې نور ډیر نور داس حالات ساته په نړیواله کچه باندې د حزب تاریخ پرمه یو ګوند هغه خپل بیرغ یو دغه بیرغ بول اسلامي بیرغ بولی، نور هم داسې ګوندونه ستاسو واځ خپل بیرغ اسلامي بولی او نور ټول دغه ته دغه وای نه غیر شری بیرغونه وای. نو په دې اړه باندې زه د موضوع ته د سپیکر او کیسه دا راوخه ما د کمی د دې موضوع ټول ابعادی دا غیر د ټول الخونه زخه په دې باندې لیکنه وکم یو تحقیق کی دغه ټول کوم اثر. نو زه تا تقریبا په دې کتاب کې ما اته پنځوس ماخذونه راټول کړي دي. هغه د دې موضوع ټول اړخونه څېړلي دي. نو خاص د دې لپاره چې په دغه وس حالاتو کې د دې موضوع سپینول او له شریعت سره یې برابرول ډېره اړینه وه.
مولوي صاحب ډېره مننه ستا دغه خبرو ما ته بله ډېره باریک پوښتنه را پیدا کړه. هغه دا ده چې نو حزب تحریر وایي زموږ بیرغ اسلامي دی یوازې نور نه دي، یعنې شرعي دی نور غیر شرعي دی، یو بله ډله وایي د افغانستان بیرغ دې پیدا کړي څه ډول بیرغ دی؟ دا موږ خو ملي بیرغ ورته وایي. څومره جایز دی دا بیرغ د دې درو رنګو بیرغ؟
بالکل. اصلا کې د افغانستان تر تاریخ لږ اخوا ته ولاړ شو، د اسلام په تاریخ کې د بیرغ لپاره سی خاص معیار نه در ټاکل شوی، یا د ټوکر یا د جوړش یا د هیڅ معیار نشته، بلکې په ټولو تاریخونو کې د مسلمانانو البته په تاریخ کې بیرغ ټول استعمال شوی ده، مختلف رنگونه دي. خو اصلا په اسلام کې د بیرغ حکم داده سی یو جوړ مشخص دا نستورته معیار نستورته. دا د حزب تحریر یو تجاوز ده چې پر نور خلکو یې کوي، او په عین حال کې د اسلام پر تاریخ باندې یو نیوکه کوي. د دوی دعوه دا ده د حزب تحریر چې بیرغ باید سپین وي او کلمه یې په تور رنګ باندې لیکلې وي، یا بیرغ توري کلمه یې سپین وي، داسې ترتیب لري. له دې بغیر انور سکم بیرغونی دا دی ټول دا بولی غیر شی بولی. خود دی دا خبره په دا کتاب کې سکم ټول شان غلی دی، ک تاریخی دی، ک قانوني دی. دا غو پرونه کې دی دا دعوه بالکل بی اساس دعوه ده.
یعنی امکان لري د دوی بیرغ هم غیر شرعي وي، یا فرض ک دا معیار عادي جنډا ده، عادي جنډا ده، اعتبار نه لري شریعتونه، شریعت اعتبار نه لري بیرغ.
بالکل. یعنی اصلا دا د بیرغ کې دا شی مشخص نشته چې دا شرعي ده. خو البته یو خبره چې په عموم کې په دغه ټولو تحقیقاتو ماته مخته راغله، هغه دا ده چې که څوک غواړي چې بیرغ یې له شریعت څخه خلاف نشي، د ژوندۍ حیوان عکس پکې نه وي، ځکه هغه هر وخت شریعت له نگاه څخه حرام ده. له دغه شی بغیر او بل کوم سمبولونه پر بیرغو باندې وي، هغه باید له شریعت سره په ټکر نه وي. اوس مثلا بعضي دغه هیوادونه دي څنګه اسلامي نه وي، هغه کې داسې سمبولونه ولري. له دغو دوو اساساتو بغیر نو ټول بیرغونه مشکل نه شي دي. خو تر ټولو مهمه د بیرغ په تعین کې هغه مفهوم ده، په کوم مفهوم څوک بیرغ دا کې انتخابي نو هغه سي له شریعت سره برابرې پاغ کې مشکل نه دی، نو د بیرغ پرنګو کې مشکل نه سره.
تاسو چې د بیرغ رنگ مهم نه دی، اما بیرغ ته په کوم سترګه ګوري؟ تاسو سره نه توي بیرغ مهم دی خپل
و ځکه سي تاریخو دا ثابت کړی دی چې بیرغ د یو ټولنې، د یو قشر، د یو جوړس د معرفت علامه ده. حتی په دغه کتاب کې ما لیکلي دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په غزاګانو کې به بیا کومې قبیلې ورسره شریکې وي، هغو قبیلو به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیرغ په شتون کې ځانته خپل بیرغ هم د دې لپاره لګاوه چې د دې د ټولنې او د دې د قوم لپاره یو معرفت و. نو د یو چا لپاره، د یو ټولنې لپاره، د یو هیواد لپاره ځکه ډیر مهم وي چې د هغه ملت، هغه د هغه دین، د هغه هغه جوړښت دا ور معرفي کیږي،
د پیژندګلوي
سمبول دی. بالکل.
او بل دا چې کبرت له شاته ولاړسم، د بیرغ مخینه ستا تاریخچه ستا چې د کوم ځای راشروع شوی او که څه پیدا شوی دی د لومړنیو بیرغونو په اړه؟ طبعا د انسان د راټوکېدلو سره بیا د انسان لخوا د قبیلو د جوړولو، د قومونو ډلو جوړولو، کورنیو جوړولو سره به طبعا جنډې پیدا سیبی
بالکل
خود داری کلری. اما اغه لمړنی معلومات تاسو ته کړی دي څنګه وو هغه جنډا هغه بیرغ اول ځل چپی
ده؟ اول واسه بیرغ را پیدا شوی دا اول واری دا هو خپل سپده سی وا سی په دریابو کې به کم کشتي ګرځیده، دا هو کشتي یو هغه کم خلک به دې تناسب هغه کې نور دغه نوې نور وسایل نه وځي سر پیدا کی. نو دا اری خلک د کشتي خپل تستنان به په ساحلونو کې ورتناسو، هغه بیرغونه په دغه به لګولې او پر کشتي دو ناس انسانان هم په دغه کې هغه رقم شان هغه رقم بیرغونه په لاس کې نیولې و سترڅو دې دوه سر پیدا کی. او بل د بیرغ کلمه په صفای هم دا داسې دا د یو شي معرفت د دې لپاره رمز شوې ده. او یو بل روایت به داسې ده چې دا په خاصې کمې دا ډېرې ګډې وډې ولارې خلاصې به تللو، نو پر لارې به د معرفت لپاره داسې دغه ولګول چې ټوکران ولګول چې تر څو هغه شاته کم خلک راځي هغه دې دغه دا ور باندې وپېژني. نو نو فلسفه دار کنت لدی بس بلا بشره را شروع سویته
حالت رنگونه مهم نه والته معلوم نه دی
معلوم نه ما زه هدف خلکو ته دا معلوم شي او پاتوس د افغانستان په تاریخ کې څوک چې موږ اوس مثلا تاریخ په لاس کې لرو د رستم زال د یما د دوغ بچهانو د بیرغو دغه لرو ثبوت لرو تاریخ لرو تر هغه اخوات کې دیس نیو لرو او لا غره دی اخوات خو مثلا بیا تاریخ لرو او
دا څومره قدمات لري دا یما
دا تقریبا د دروزرو د صدور زرو په باندې
او زما خپله پوښتنه د افغانستان د وسنی بیرغ پاره ستاسو تحقیق چړینی او خپل مو پیدا کړ چې په بیرغ کې به څه شي وي څه شي نه وي تر څو متوازن شرعي او یا په اصطلاح په شرعي وصول جوړ یا د منلو وړ بیرغ د افغانستان بیرغ د وسنی چړول بیرغ دی
وسنی بیرغ د شریعت له نگاهه شریع بیرغ د پدې کې هیڅ شته مشکل نسته خو دلته یو سیاسي موضوع ده د دې سیاسي موضوع سره خلک پښتبه کچولې دي ځکه چې پر دغه بیرغ باندې اوس مثلا د یو دولت دغه جنډا ده خو اصلا کې دغه اوسنی نظام بیرغ نه ده ځکه دغه د امان الله خان د دورې بیرغ ده چې هغه بیرغ کله امان الله خان سي ازادي لنګرزان څخه واخیستل د خپل مثلا په نظام کې د کم بدلونونه راوستل پاغو کې یو د بیرغ هم دغه بیرغ له دغه رنگو سره چې دا مثلا د کم دغه رنگونه په دغه مفهوم چې دا اوس موږ کاروو په دغه مفهوم باندې هغه اته سو کسیزي جرګې ته چې په جلال آباد کې جوړېدله هغه ته دغه بیرغ هم ورته وړاندې کړي زه مثلا بیرغ هم دا رقم بدلوم بیا هغه جرګې سپاغي کې د وخت په هان دیني عالمان د ټول قشرو خلک پکې موجود وو هغه دغه ټول بیرغ د دغه رنگو سره وسره تایید کړي نو ځکه موږ دې ته دغه وایم ملي بیرغ ورته وایي ځکه دا ملت استازیتوب کوي او د حکومت بیرغ ده کنه دا چې د حکومت بیرغ وای نو خو امخ چې کوم حکومتونه راغلي دي هغه ارچ خپل بیرغ کړی ده خو هغه یو تنظیمي بیرغ ده نو دا حکومت نه ده بلکې دغه ده ملي بیرغ ده او بل هغه خبره ده چې دغه حکومت که څوک هم د دې حکومت سره ډیر مشکل لري خو دغه حکومت په بیرغ کې په دغه بیرغ کې د لا اله الا الله محمد رسول الله او د الله اکبر کلمه دغه حکومت ورسره پکړې ده دا خو ډیر ښه خبره ده یعنی تر دغه لمخه په ملي بیرغ کې دا نه و دغه شان دی حکومت ورسره پکړې دي نو بالکل دا ټول تاریخي او قانوني او شریعه د بیرغ د تشریعات لګاز خپل بالکل اس مشکل نه لري
اخري پر سر مې دا چې د افغانستان د تاریخ استول د 3000 کالو مخینه راخستل شو ګورین زره تر اوسه پر د اني معلومه شوی چې افغانستان پر جغرافیه باندې څو رنگ بیرغونه تاواله سوی
ممکن د سپدکی که څوک بنو وای خو تر ډیره پرې چې د ابو مسلم خراسانی بیا تر حبیب الله خان پرې دغه دوره کې ډیر بیرغ تور رنگو سیدو اکثر او لاغره دی خاطر بیا مثلا غدونه نو په درس وی دی خو ډیر دغه او تراغه را دی خاطر بیا دغه ملي بیرغ تقریبا څلور څلور ښکاله مسلسله توګه دغه سوید چې لري
ډیر مننه ژوند
اوسه مننه
د ژبي او هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره سندرغاړي هغه څوک دي چې کچيري ونو سي خای هنر او ژبه د کمزوري پر خوا لاړ شي ځوان سندرغاړي شریف الله سیلاب شګیوال وایي چې د خپل ژبي سره د ناپای مینې لامل هنرمند شو او دغه هنر د لاغړې د لپاره لګړو ستونزو سره مخ شوه دي خو لا هم ماتینه مني او د هنر په برخه کې کار کوي د فنکار په نننۍ برخه کې لنو موري سراز موږ همکاري تمنا واحدي د هغه په فن خبري کړي
فنکار هر څه نمخ کې تاسو ته خیر اغلاس وایم چې ګوال صاحب خیر اغلی خبرونه ته
سلامونه احترامات زما د خوانه ټول د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته او مینوالو ته خاص کر د دې خبرونه مینوالو ته نو ټول ته سلامونه او خدای دې وکړي چې روغ او جوړي
مننه زه خوشاله یم چې نن تاسو په خبرونه کې لرو شګیوال صاحب کا راشو لمړی تاسو هنر ته د هنر پاک لاره ته وایس چې سبایس شول تاسو هنر ته مخه کړه ولې مو مخه کړه علت څه وو
وای هغه ډیر خواندور پښتنه خو پښتنه وای هغه وای چې زړګي ساتلې په کار نه دی چې
شیر تے مین کچ غم جن گرزی مینا نو چے کلا زڑگے غم جن شو او دا وی د عشق راز وی ټمبم دی کله سوک زړکی ټمبم ساتل شي نه دا خو بیا سوک زړکی نشي ساتل
bale bale
چې نشي ساتل دی خو ته سر کوي نو دا درد او دی سروک ز د دې بای شو د سندرغار چې مال چې دا درد په سینه کې نه ساتم کمه و سات نو خدای نه کړدا چې ته به می ساحت
خدای دې نه کی او
سندرې شروع کړې
خا خا ما ویل چې خدای دې نه کی ولې د چی درد مدلو دو چې تاسو سندرو ته مخه کړل
د څه د چی د وطن بینمي د حالاتو
bale bale
نو سړی کله کله مجبور شي او ژوند دې په ژوند کې خو چې سړی لګم ډګر وکړي انسان عاجز شه دی هغه خواته سر کوي
bale
او بیل شي زګه د وچ نی سندرو ته مخه کړل او زویم چې په دې باندې پښتو ته خدمت وکم او افغانستان ته خدمت وکم او هیله دا اکثر پکې د سولې پیغام دی
bale bale
او الله دې کې چې سول امر شي او زما د دې आवाज د لارې د شاعر د شیر د لارې دې الله تعالی ټول خلق سولې ته محتاج کړي
امين امين څومره وخت کېږي چې تاسو هنر ته مخه کړې د سندرې وایست
نو تقریبا ورکوټوال نه کوم پټي پټي سندرې ډېری ویلي او تقریبا د شپږم کال دی چې سندرې مې په دې اوریدونکو تخکار شي
خخ ډیر ښه خو تاسو دغه د کلیپونو پاک لماته وایست چې دغه کلیپونه چې تاسو جوړ کړی دي ډیری د چا شیرونه مو پکې انتخاب کړی دي د چا شیر ډیر غواړي چې وی وایي راحت یاستي ورسره
زه ټول شاعرانو شیرونه ټول شاعرانو ته احترام لرم د دې شیرونو ته احترام لرم او د هر چا د شیر نه متاثر یم خو چې کوم د ولس خان شیګیوال چې زما خپل بیته د شګی دی او د ولس خان شیګیوال شیر چې ویم قدرتی دا شیر ماتم خون را کوي مستی را کی راولي او داغه د قلم نه متاثر یم نو ټول شاعرانو ته احترام لرم خو د ولس خان شیګیوال شیرونو نه ډیر متاثر مو ډیر د ولس خان شیګیوال شیرونه ویم
تاسو په خپل اسنګه قلم مو د شیر په برخه کې ګرځي کار کوي یا نه
نو د سیزان ته مکمل شاعر نشم ولې شاعری غټ استعداد غواړي
bale bale بیل شکه
شیرونه کلا کلا لیکم او ملګرو مینوالو ته دا غو آلات مطابق نو کلا کلا شیرونه یو نیم دانه لیکم
کاوس در نه تقاضا د دوه کوچ یو دوه باید په خپل شیر چې تاسو وی چې تاسو په خپل قلم خپل مولیکلی وی مونږ ته وایې ست امکانات به وی
نو بیا به درته وایم په زمزمه کې به درته وکړم دا شیر ما د لکه ډیر شیرونه مې لیکلي دا شیر راته ډیر ګران دی
ها سمه ده
خاطرې ته لرمه
bale bale
نو دغه به یو کړی په زمزمه کې درته وایم او وای چې و ډیر غمونو یې مدا سید جانا نغسته ولک به درا مسافر چې وی باران غسته و ډیر غمونو یې مدا سید جانا نغسته ولک به درا مسافر چې وی باران غسته ولک به درا مسافر چې وی باران غسته مین کوي خول یو خبر یاد ساتا اے مین کوي خزل یو خبر یاد ساتا و ګورچ دی خل د ډیرو نه ایمان غسته لکه به درا مسافر چې وی باران غسته و ډیر غمونو یې مدا سید جانا نغسته لکه به درا مسافر چې وی باران غسته لکه به درا مسافر چې وی باران غسته د خاروخ کلو مونږ تاسو نه ګلن کوو اے د خاروخ کلو مونږ تاسو نه ګلن کوو مونږ لیوانو خو په میراث کې بیابان غسته لکه به درا مسافر چې وی باران غسته او د سخاری گچ د یار د چم پیر زو پی وشوا اے د سخاری گچ د یار د چم پیر زو پی وشوا
وسیلاب چلاس کی خپل رخیری خیگری وانا غسته لکبی درا مسافر چی باران غسته لکبی درا مسافر چی باران غسته.
واه واه نام خدا نام خدا ډیر خکلای وو. زمزمه مو هم ډیر خکلای وو او دغه تر څنګ شیر مو هم ډیر خکلای وو. د کمپوز په برخه کې کما ته وایا تاسو د سندرو کمپوزونه څوک جوړوي؟
ما خو اول کلمې چې اول کلیپ وکړ د یو استاد نه مې پکې د کمپوز کې مرسته وغوښتله او نو کمپوز مې د استاد راته کړی او اوس مې چې دا درې کلیپونه خپل دي نو د دوه د ولس خان شاعر شعرونه دي او یو د سیدا جان دی. نو دوی چې کله شعر راکړو نو دوی ته مې وویل چې یاره زه پکې خپل په خپل طرز خپل کمپوز ورته جوړوم. نو دغه اوس کمپوزونه اکثره خپل جوړوم.
خا خا یعنی تاسو کمپوزم جوړولای شئ؟ ماشاءالله.
کوم شی چې مې دا څلو وغواړي یو شاعر شعر راکی وم په دغه طرز کې ویل کیږي نو چې ویم چې زما ته خوند راکړو هیله ده چې مینهوالو ته م خوند ورکړي. او یو شی یو دیګ یو ډوډۍ یو څه چې ته خپله کې یو کار کې چې تا ته خوند درنه کوو ستا په زړه نو زه به ویم باور نه کوم که بل چا ته خوند ورکړي.
بله هو دا خبره خو ده. نو دغه د نوي کارونو په اړه دې ما ته ووایاست چې څه پلان لرئ چې نوي سندرې نوي کلیپونه جوړوئ لاس کې لرئ که نه؟
او نوی کارونه مې همدا دي چې غواړم د دې هنر د په طریقه خپل پښتو ته خپلو مینهوالو ته خپلو افغانانو ته خدمت وکړم او پښتنو ته که په لر دي که په بر دي دوی ته خدمت وکړم مسافرو ته. نو کلیپونه مې را روان هم دي او د سولې پیغامونه هم پکې دي انتقاد هم پکې دی لکه د ولس خان شاعر یو شعر دا اوس ویډیو کې دی نو هغه وایي چې د ور ولور د پاره نو زمونږ په دې پښتنو دې زینو کې ولور اخیستل کیږي ځوانان د ولور د لاسه کورونو ته نه ځي مسافرې کوي ځواني خاورې کیږي نو د هغې د پاره ولس خان شاعر یو شعر هم راته راکړی نو هغه په دې لنډو کې د خیر سره انشاءالله چې میډیا ته ښکاره کیږي.
بله و په دې هیله یاستو چې هر څه زر ستاسو نوي کلیپونه بازار ته راشي او موږ هم د راډیو له لارې دوستانو ته نشر کړو
انشاءالله چې ډېر زر به خیر انشاءالله
انشاءالله انشاءالله. استاد مسوک دی ته استاد په اکلمو راته وایست چا څخه مو زده کړې کړي دي استاد اوس فعلاً لرئ که نه لرئ؟
نو ما وړاندې وویل چې استاد خو نه لرم خو دعا مې د هر چا نه اخیستې که په دې فن کې یو ورځ هغې تیره کړي که لس کال یې تیر کړي که دېرش کال یې تیر کړي نو د دوی نه ما هر چا نه بېله بېله دعا اخیستې ده. او نو په طرزونو کې په موسیقۍ ښودلو کې نو چا راته څه ښودلې نه دي او په توکل لګیا یم. نو
ستاسو په نظر باندې که چېرته یو څوک غواړي چې نوی سندرغاړی شي سندرو ته مخه کړي کوم ټکي باید په پام کې ونیسي تر څو چې هغه راتلونکي کې یو ښه سندرغاړی جوړ شي او کومې سندرې چې وایي هغه داسې د تل لپاره پاتې شي یعنی اورېدونکي ولري؟ ځینې داسې سندرې دي نن سبا موږ او تاسو ګورو شاهدان یاستو که نه چې یو هفته دوام کوي دویمه هفته هغه سندره بیا نور د منځه ځي څوک یې نه اوري نو علت څه دی ولې دغسې کیږي؟
زیاتره دا هر سړي خپل نظر دی.
بله
بله بله بله. نو زه وایم زما زیاتره داسې ملګري دوستان دي چې په دې کلو کې اوسیږي بانډو کې اوسیږي ډېر ښه ښه آوازونه لري ډېر خواږه خواږه خو داسې لږه لاره ښودل یا چانه دعا اخیستل نو هغې ته دا لارې ګودرې معلومې نه دي یو نو هغې دپاره غټ خبره دا ده چې جرأت یو او چې یو عزم ولري چې په دې لاره باندې زه خدمت کوم نو چې عزمې په زړه کې نه او یو هدف ونه لري نو باور نکوم که هغه سړی سندرغاړی خو زم نه یم هغه هم باور نکوم که سندرغاړی شي زه خو لا یو نیمه ګډه وډه سندره وایم باور نکوم که هغه ګډه وډه موی خو عزم ورته کلک پکار دی او شعر انتخاب کې نو باید تلپاتې شعر ډېر تکړه تکړه شاعران شته زموږ افغانستان کې او باید د ښه شاعر شعر انتخاب کې او نو د هغې په حساب کې داسې دوی ورځې شعر نه چې دې ورځ د پاره ویلې نو نه او باید چې هر سړی په میډیا کې سندره کوي یا په یو دوه کسو مخ کې کوي باید انتخاب یې ښي او سندرې د پاره کلک عزم او زړور دومره سخت کار خو نه دی.
بله، و کسوک ازم اراده ولرین و انشالله هر ناممکنه کار کولای شي چې غزان ته ممکن کې او یو ځای ته ورسیږي. ډیره زیاته مننه کوم تاسو نه کرا شو د تاسو د تعلیم په برخه کې ما ته وایاست چې تاسو څومره زده کړی کړی دي.
ما دولسم پورې مکتب ویلې دي، او دولسم نه بعد بس لږ داسې مشکلات د ژوند، او بس مکتب پاتې شو، او بس کوم مکتب زه هر چاته چې تعلیم وکړي، او په تعلیم هم داسې تعلیم چې هغه بیا آینده کې خدمت وکړي، نو کې خدمت د هر لاري اوس ما دولسم پورې ویلې، نو آینده زما کې نه وسه وه او نه مې د زړه زور و، خو خدمت مې هدف و، نو په خدمت پښتو ته د هنر د لارې د موسیقۍ د لارې
پلان هم نه لرئ چې خپل زده کړو ته دوام ورکړئ؟
یاره نو وایمه چې په موسیقۍ کې د استادانو نه دعاګانې واخلم، او موسیقۍ کې زه غواړم چې مخکې لاړ شم، نو دې کې د تعلیم د نگان دولسم پورې نو اینبریک مې راکش کړی دی.
ډیر زیاته مننه د ستاسو د کامیابی په هیله یاستو، هیله ده چې تل همیشه کامیاب او خوشحاله واوسئ. نو مننه کوم تاسو نه.
تاسو له آزادی رادیو نه رادیوي مجله اورئ. اوس د زرپانی واره رسیدلې، او د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یو بل پاڼه راړو، او د دغه پانی کیسه وګمه جبار خیل کوي. د کیسې نوم سما د وطن جګړه ده.
زرپانا
زما د وطن جګړه. په خاورو کې ناشته تور سترګي ماشومې له قبر راوتلې میږي چیختاړې کړ. یو سورې ور باندې راغې و درې پیریان بدر سره ګوري. ماشومې ور وکتل، د دې په عمر وړنجلې ولاړه وه. شنی سترګی درلودی، سپولې زیړ ویخته یې نیغ ولاړول. په خاورو کې ناستې ماشومې بیرته قبر ته وکتل. پر یوه میږي یې خپله بټه ګوته کېښوده. د قبر مړه خاوره راورغړېده. ماشومې غبرګ لاسونه ورته ونیول، خاوره یې بیرته ټوله کړه. شنې سترګې نجلۍ وویل، ملا صاحب ویلي چې ژیړ میږي تانه پیریان دي. په خاوره کې ناستې نجلۍ خپل کیڼ لوڅ چاودی چاودی مړوند ته څپېړه ورکړه. ژیړ میږی لاندې ولوېد. په غوسه یې وویل، بد مې ایسي، زما د ابا غوښې خوري. شنې سترګې نجلۍ ګامونه واخیستل، یوه بل قبر ته ودرېده. ناستې ماشومې ورغه کړل، ابا دې دی؟ نه شیرین آغا، خطره نه پلار. د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې، په کټ کټ یې وخندل. پلار ته خو ابا وایي. شنې سترګې نجلۍ وویل، نه شیرین آغا وایي. ناستې نجلۍ خپله لمنه خلاصه کړه، څو ماتې رنګارنګ شیشې په قبر واچولې. ولاړې نجلۍ ته یې وکتل، شونډې خوځېدلې. ناستې نجلۍ ورغه کړل، څه وایي؟ دعا کوم خدایه ما وبخي، زما مور او پلار وبخي، ټول مسلمانان وبخي. راغله د ناستې نجلۍ تر څنګ ودرېده او ویې ویل، دا دعا مې شیرین آغا راسته کړی ول. ناستې نجلۍ د ولاړې نجلۍ شکېدلو پلاستیکي څپلو ته وکتل او ویې ویل، څپلکې دې ډېرې ارتې نه دي. شنې سترګې نجلۍ وویل، دا مې د ادي څپلکې دي. ویل یې چې نن د باندې نه وزم، نا جوړه یم، ته یې په پښو کړه. ناستې نجلۍ خپلو لوڅو چاودو پښو ته وکتل. ما هم ښکلې څپلکې درلودې، مازی وپینه یې لرله، اوبو یوړې. نری بوړبوکۍ راغله، ناستې نجلۍ منډه واخیسته، په دوړو کې ورکه شوه. بیرته راغله، په لاس کې یې نیولی زری کاغذ یې شنې سترګې نجلۍ ته ونیو. په خوند یې وویل، دا دې خوړلې دي؟ شنې سترګې نجلۍ وویل، پاپړ نو څه شی دي؟ شیرین آغا به مې هر وخت د شنو پاکټ ژاولې راته راوړلې. ناستې نجلۍ کاغذ په چپه خوا راواړاوه، ژبه یې ورته راویسته، لاړې یې تو کړې، ایق خاورې دي. غلې شوه. بیا یې وویل، آبا به مې نو پاپړ راته راوړل، رنګارنګ پاپړ. یو دم یې وخندل، اختر ټولو یې هغه ترخه پاپړ خول، عجب خوند یې درلود. بیرته د قبر تر څنګ کېناسته. شنې سترګې نجلۍ وویل، د ما شیرین آغا دې نو نه ولیدلی، څو وارې په خپل موټر کې خار ته ورسره بوتلم. آیس کریم به یې راته اخیستل. یو دم یې خپله لمن تر پیڅ کې ونیوله. ها دې ته وګوره، د ړنګو کمیس یې هم راته اخیستی و. د زاړه شکېدلې کمیس لمن یې خولې ته ور نږدې کړ، لاړې یې پرې تو کړې، په رنګ تللو ړنګو یې رغوی تیر کړ. تندی یې تریو شو او ویې ویل، اوس یې ړنګې زاړه شوې دي، که دې اول لیدلی وی لمر پکې ښکارېده. ناستې نجلۍ وویل، بل کمیس هم لرې؟ نه، پیسې نشته. مور مې راته ویل چې یو څه وخت صبر وکړه، د چرګې چورګوړې به غټ شي، دوه به خرڅ کړم، د ړنګو کمیس به درته واخلم. ناستې نجلۍ په خوند وویل، شکر زه خو د ړنګو یو کمیس لرم. شنې سترګې نجلۍ وویل، مور دې درته اخیستی؟ نه، د همسایه ښځې مې مور ته خپل کمیس ورکو، ویل یې چې ډېر یې نه دی اغوستی، نو کوچنیانو ته کالي ترې وګنډه. غلی شوه، د پاپړو زری کاغذ یې ټوټې ټوټې کړ، پر قبر یې وشینده. شنې سترګې نجلۍ وویل، ابا دې ولې مړ شو؟ ناستې نجلۍ سوړه سویلی وویست، ابا مې د ملک اکا دې قانی کوله، یو سهار یې په پټي کې جوې جوړولې، ټکان شو، په منډه کور ته راغی. څو بیګیري کسان تر دیوال را واوښتل، ابا یې وډباوه، ویل یې چې دا اوږده ګیره او تور پټکی دې بې څه نه دی، ډس زما تر مخ کې وویشت. غلی شوه، شنې سترګې نجلۍ ته یې وکتل، ویې ویل، او ستا شیرین آغا؟ زما شیرین آغا بیا ټیکسي چلوله، یوه ورځ یې زه او مور ښار ته ورسره بوتلو، په زیارتونو یې وګرځولو، ماښام بیرته کور ته راتلو چې څو ګیرورو کسانو موټر ودراوه، شیرین آغا یې وډباوه، ویل یې چې دا سور خریالی مخ او لوت سر دې بې څه نه دي، ډس زما تر مخ کې وویشت.
د رادیو مجلې درنو اوریدونکو، اوس د ورېښمین خیال په طرف سو. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یو آزاد نظم ډکلمه دراورو. اوس په هیڅ هم نه پوهېږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، اوس پیڅم نه پوهېږم خدایا، نور د چان نه ویریږم خدایا، دا څنګه دی په موږ ځان کړو نه خبره الهي، دا موږ دی بندگان یو لسره الهي، چا چې دا ستاد خدای نه بغاوت کړی دی هغه راونی سچ چا په کې خیانت کړی دی. زه سوال نه کوم، زه خپل خواري کوم، زه خار ته لاړ شم بچول مزدوری کوم، نه د چا غیږ لراشم نه خود چا پخو لراشم، ما خام په سرو وینو کې رنگ خپل بچو لراشم، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، یو خوا لیلام شما او بل خوا می قیمت کړی دی. دلته د زړه د خوږېدو یو بل منزل را یاد شو، د لالا سپین برید د خور د زړه پر هر را یاد شو، د دغه زخم د ټکور څه لږ مرهم خوراکا، چې زغمله شم خدایه دومره غم خوراکا. زه دې ترې بیل کړم، هغه دې بې اسرې پرېښودي، زما تور سرې دې بې کوره بې حجرې پرېښودي، زما د ګل په شانتې خور دې په خیمه دې رکړه، زما بوډۍ سپین سرې مور دې په خیمه دې رکړه، هلته دې بیا د بې زمیرو په ولکه کې ورکړي، د مشاتې د فراون لرې پنجره کې ورکړي، نغلا پسې هم کوي او هم ورپسې قرض کوي، دوی په ځان ظلم فرض کړی دی، خپل فرض کوي. څومره لاشونه ورک شول، څومره جنازې وکړي، زما وطن کې زړونو اور وکړي، لمبې وکړي، چې راته جوړ دومره لویه بهانه دې کړله، زموږه وینه چې د زهرو پیمانه دې کړله. داسې بې ځایه ماشومان غیږو کې مه لویوه، دلته د میندو خماران غیږو کې مه لویوه. موري ما بچ کړه، داواز لزړنه چرته وزي د دې ماشوم معصوم انداز لزړنه چرته وزي کومورې دی بچ کوي هلته تر دوه نور ډوبېږي کور یې ډوب شوی دی خو دلته یې بیا کور ډوبېږي نو دغه مقام خو بیا بیخي لزړنه اور وباسي مور یې ته ګوته خلاصوي او بچي نور وباسي نو ستا په دنیا د ازمودو لپاره مونږ پیدا یو د سیلابونو زلزلو لپاره مونږ پیدا یو د توپ ټانګ د دماکو لپاره مونږ پیدا یو نو په آرام به چیرته وکړم میشته او که نه دا ستا کتاب کې څه د امن ټکې شته او که نه که چیرې شته نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژني فساد یې خوښ دی توره پیژني کورتک پیژني که مې هر څومره خپل بچي نهر لیدلی نه شو که مې هر څومره خپل بچي نهر لیدلی نه شو خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو نه مې له چا سره فریب او څه دوکه وکړله نه مې غلا وکړه نه له چا نه مې ډاکه وکړله ما په فریب نه په دوکه نه په ټګۍ پیدا کړه ما ګرده خرڅه کړه بچوله مې ډوډۍ پیدا کړه نو زه دغه چم او دغه لار مایوسه کړی یم زه دغه کلي دغه خار مایوسه کړی یم زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم زه د دې خاورې هر واکدار مایوسه کړی یم که دنیا و خو می لسترگو می دنیا و رکوا که دنیا و خو لسترگو می دنیا و رکوا چو رزی مخی و ماشو ملور زما و رکوا زخمی زخمی می چا ده کور پا خواک پریخو دلا ده کور خواد سه چی ده گور پا خواک پریخو دلا او دری رزی پس دستا دنیای تا تا پریخو دلا خدایا ای خدایا ده غملو کسی ما تا پریخو دلا زما ګرده خو بیا هم یو څو پیسې وکړي زما بچوله د یو څو ورځو دانې وکړي خو د ماشوم لور ګرده رانه په څه کې لاړه انسانیت شل شو او غنه یې په خپه کې لاړه دلته مې زړه پریوتو دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله چې کفن په مړوني او په ژوندوني بستر هم نو بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نو اسمان ته په کتو باندې مجبوره شوم الهي تا ته په ګیلو باندې مجبوره شوم ایمان لرم او بیا تانه به ګیله نه کوم مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم
پیدلو کی خیرا کڑے وا ماں با سہر کے مر خط لو تبری خینو کھاپو ہے مجھے دے سوالا حافظے کپو ہے دمچے پر جڑا دے لکتے نوزم کپو ہے دمچے دے سوال حافظ نوزم کپو ہے دمچے پر جڑا دے لکتے